احمد شبریم ستاسو کوربه السلام علیکم واشنگتن ته د ولس مشر غنی سفر څارو د ملي امنیت سلاکار له امریکایي چارواکو سره د خبرو یو اصلي ټکی دا یادوي لا تخنیکی تیروتنی بخشنه غواړم واشنگتن ته په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی سفر څارو د ملي امنیت سلاکار له امریکایي چارواکو سره د خبرو یو اصلي ټکی دا یادوي
د امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فاصله رامنځته کړ.
له دې سفر افغانان څه هیلې لري؟ هغو اورېدونکو چې په فیسبوک کې لیکلي پیغامونه پرېښي یو شمېر یې درته لولو. افغان چارواکي له طالبانو د یو شمېر ولسوالیو د بیا نیولو خبر ورکوي او طالبان وایي چې نوې ولسوالۍ اعلان دي کړي خو د جګړو د سیمو خلک څه وایي؟
کندز خلق لدیر تون سره مخ دی او بنشتا دوری نشتا برقونه نشتا دی
پو کندز که پلسکونو ملکان روان اونی تپیان شوی او د جغلو لعمل وجل شوی دی دا به هم واوری نورستان تا سیلانیان ورماتی یو شمیر نور مطالب هم دارو خود تر حفظ مخی خبرونه لسالی محمد سالی سخه
په سلګونو امریکایي پوځیان به د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې پاتې کیږي. په ننګرهار کې د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ جګړه سوې. کرملین د اروپایي ټولنې پر وروستي اعلان خواشیني وښوده. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد کې پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پرس خبري اجنس د پنځمې په ورځ ویلي د امریکا دغه سلګونه پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغو چارواکو دا خبرې د نوم نشول په شرط کړي ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل شوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستان دی د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر پرونی کتنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې وکړه. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جسور سوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لهو کوي. مکانل ویلي هیله من دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د ایستلو پروسه وځنډوي. د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ امریکا ته ورسېد. تمه ده چې ولسمشر غني په سپینې ماڼۍ کې نن له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ګڼې ولسوالۍ بېرته نیولې دي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی را که
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یوې مشخصې برنامه په لړ کې تر اوسه اته ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دي او یوازې تېره شپه درې ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا او اندخوی په فاریاب کې نیول شوي.
د ملي دفاع وزارت نن په یوه جلا بیان کې ویلي چې نن د بغلان د خنجان ولسوالۍ او کیلګۍ سیمې هم له طالبانو نیول سوي دي. بلخوا د غور والي عبدالظاهر فیضزاده نن ویل چې امنیتي ځواکونه د دولینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي. وروستیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. د ننګرهار د والی ویان ادعا کوي چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. عطاءالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته په لیږل سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه نښته پرون د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ سوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د شلو پاکستاني او لسو ځایي طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دې نښتې په باب څه نه دي ویلي. سپینه مانی وایي چې د جانسن ان جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید سوي واکسین 3 میلیونه ډوز افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د سپینه مانی یوې ویاندې کارن جن پیر پرون ویل دغه واکسینونه به تر را روانې اونۍ افغانستان ته ولېږدول سي. ویل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان سره د نورو طبي وسایلو مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه ډېره خپره سوې چې په دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر هم ورسره زیات سوی دی. روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ د 24 ساعتونو په لړ کې په دې وایرس د 1,918 کسانو اخته کېدل او 3 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 1,011,000 او د مړینو شمېر تر 4,500 زیات شول کېږي. اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلي چې وښيي په ایران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل له مخکې طرحه سوي وي. خو دغه راپور وایي چې د الوتکې د ویشتل کېدو ټول مسؤلیت ایران ته ورګرځي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 کال د جنوري میاشتې پر 3مه د تهران له هوایي ډګره د کیف پر لوري تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 1,000 او 1,000 ووژل سوه. په وژل سوو کې څه باندې 1,000 تنه یې د کاناډا، نورې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکه دي د دوی لخوا ویشتل سوې وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي سهوان ویشتل سوې ده. تهران ویلي چې دوی فکر کاوه دغه الوتکه د امریکا کوم میزایل دی. د کاناډایي متخصصانو یوه ځانګړې ډله چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون ویل د الوتکې د ویشتل کېدو بشپړ مسؤلیت د ایران ملکی او پوځي چارواکو ته متوجه دی. کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونېدل له روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خواشیني وښوده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی و. دا پلان وروسته له هغې ناکام سو چې د دې ټولنې ځینو غړي هیوادونو په ځانګړې ډول ختیځ اروپا چې د مسکو د تهاجم په اړه ژوره اندېښنه لري په دې برخه کې مقاومت وښود. تېره شپه په بروکسل کې تر بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې رهبرانو نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل دوی به روسیې سره د ډیالوګ نور قالبونه او شرایط څرګند کړي. دوی په اعلامیه کې له ولسمشر پوتین سره د کومې لوړې کچې سرمشریزې یا کتنې د پلان یادونه نه ده کړې. دوی ویلي اروپایي ټولنه د دې ټولنې د علاقې وړ برخو کې له روسیې سره مشخصو تعاملاتو ته پرانیستې ده، لکه اقلیمي او چاپیریالي بدلون، روغتیا، د ایران اټومي تړون، د سوریې او لیبیا موضوع.
د افغانستان جګپوړې پلاوی په واشنګټن کې دی او تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني د متحد ایالتونو له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري. په دې ترڅ کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په سلګونو سرتیري به د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. تمه ده چې پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو افغان چارواکي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. واشنگتن ته د ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې ادارې شورا د مشر عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو د سفر په ترڅ کې متحد ایالتونو له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کړی دی. ټاکل شوی ده چې نن د واشنگتن په وخت ماسپښین 3 بجې چې په کابل کې د شپې 12:30 بجې کیږي جمهور رئیس غني له جمهور رئیس بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تر دې وروسته به بیا افغان چارواکي د امریکا په دفاع وزارت کې له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړي. د دې لیدنو کتنو پر مهال اسوشیټیډ پریس اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې د موضوع د حساسیت لپاره د خپلو نمونو له اخیستو ډډه کوي خبر ورکوي چې شاوخوا 450 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ساتنې لپاره پاتې شي. یوه بله موضوع د کابل د هوایي ډګر د امنیت ده. د امریکایي چارواکو په وینا د سپتمبر تر 12 پورې چې ترکی ځواکونه د دې هوایي ډګر مسؤلیت اخلي په سلګونو امریکایي سرتیري هلته وي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیرش په خبريالانو ته په واشنگتن کې وویل چې د افغان چارواکو خبري له ولسمشر بایدن سره د دې په اړه دي چې له افغانستان سره په راتلونکي کې متحد ایالاتونه څه ژمنې کوي.
لیدنې کتنې زموږ له افغان شریکانو سره د بحثونو ادامه به د راتلونکو ژمنو په اړه وي چې زموږ دوامداره ژمنې به څرنګه وي. متحده ایالاتونه د افغانستان او افغانانو راتلونکي ته ژمن دي. پر همدې موضوع به بحث کیږي. یو شمېر موضوعات دي چې باید تعقیب شي، لکه مالي ملاتړ چې څرنګه وشي.
له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو له وتلو سره جګړې تر پخوا زیاتې شوې، پراخې شوې او په شخړو کې هیڅ راز کمی نه دی راغلی. نو په داسې وخت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه له جو بایدن سره د افغان چارواکو په لومړۍ مخامخ کتنه کې هیلې او غوښتنې سوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگتن کې امریکا شخته وویل
د امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فصل رامنځته کړ. د سفر ټول هدف همدا دی چې د دې نوي فصل پر جزئیاتو خبرې وکړو. دلته د امریکا سیستم داسې دی چې یوې خواته حکومت دی او تر څنګ یې کانګرس هم ډېره مهمه ونډه لري. د یو شمېر مرستو په اړه چې له افغانستان سره کېږي، د ولسمشر بایډن له ادارې سره، همداراز د نورو مشرانو او د کانګرس له غړو سره کېږو، ځکه چې دوی ټول د افغانستان پر وضعیت اغېز لري.
د چا افغان چارواکي د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان له حکومت سره د امریکا د اوږدمهاله ژمنو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر پرون هم دا خبره وکړه او ویل له افغانانو سره او د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا د دوامداره ژمنو په اړه ولسمشر غني او عبدالله له جمهور رئیس بایدن سره ګوري. د پیر په وینا بایدن به په افغانستان کې د شته مهمو ګواښونو په خاطر د افغانستان د حکومت پر اتحاد، انسجام او تمرکز تاکید وکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنې پوسیتېدو دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتو د یوې ارزونې له مخې په روسیو کې راپور ورکړ چې ښایي طالبان تر شپږو میاشتو کابل ته ننوځي. مخکې چې کومې څېړنې شوې وي، د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د سقوط لپاره د دوو کلونو د مودې وړاندوینه شوې وه. خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې د هېواد د امنیت او حفاظت بشپړ توان لري. واشنگتن ته د افغان پلاوی د سفر په اړه د ازادي راډیو د ویب پاڼې همکارانو دا پوښتنه شریکه کړې ده چې د دې سفر په اړه څه فکر کوي او څه هیلې ورته لري. یو شمېر دغه تبصرې زما همکار در سره شریکوي.
د فیسبوک غنو کارکونکو خپل تبصرې څه داسې پریښي وي. لډلې وحید خان رضوان لیکلي بالکل به یو څه راوړي که د امریکا دغه درون استقبال چې د ولسمشر او ټیم څخه یې وکړو وګورو، شاید په ډیرو نویو مسایلو باندې خبرې وشي چې یوه برخه به یې د طالبانو د اوسنۍ جګړه ییز حالت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په اړه هم شاید خبرې وشي. امیر جان امیر بیا وایي تر ټولو ضروري مسله سوله، امن او د امریکایي ځواکونو په بشپړ ډول سره وتل مهم او عاجل دي. دی وایي دا د ټول ملت غوښتنه ده. هیواد سمسور بیا لیکلي امریکا ته د ولسمشر سفر ډیر مهم او اړین و. دی وایي افغان ولسمشر به له دې سفره څو اړین هدفونه لاسته راوړي. لومړی لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ به د اړیکو نوی باب رامنځته کړي. بل به د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا لخوا د امریکا څخه د ملاتړ نوی ډاډ ترلاسه کړي. دریمې لیکلي امریکا ته به له هغو ګاونډیو هیوادونو د شکایت هڅه وکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي، چې له هغوی یو یې پاکستان دی. څلورم لیکلي بل مهم بحث به دا وي چې ولسمشر به امریکا ته په واضحه توګه ووایي چې پاکستان دې ترهګرو لاس واخلي او طالبان دې د مذاکرو میز ته راوبلي. هیواد زیاده بیا اندېښمن دی. وایي فکر نه کوم چې افغانستان کې په روانو جګړو د کوم اغېز وکړي. امریکایان به یوازې په دې ژمنه وکړي چې په راتلونکي به افغان ځواکونه روزي، پیسې به ورکوي او ملکی مرستې به وکړي. احمد شاه نوري بیا خپله تبصره داسې پریښي او لیکلي دي چې تمه ده انشاءالله امریکا او ناټو د تل لپاره د افغانستان نه وځي او ټول افغانان په یو ټغر راټول شي او جنګ ځپلي هیواد به مو بیرته ورغول شي. میخیل منصف بیا ویلی زما په آن ولسمشر اشرف غنی امریکا ته سفر به د لاسته راوړنو څخه ډک وي، ځکه چې باید د غنی سره په لومړي ځل په رسمي سفر لیده کاته کوي. نور راشد خان بیا پر ولسمشر غنی او خاغلی محب سپارښتنه کړي او لیکلی دي چې ابل ورځ د پښتونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند یو غړي او د تعلیم وزیر احتشام چې د طالبانو په اړه کومه وینا کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو مرسته د پاکستان پوځ کوي او وړاندې ویلي چې طالبان د پاکستان لپاره جنګیږي. د خبرې دی د وایي دغه خبرې دی د ثبوت په توګه د امریکا کانګرس ته وړاندې کړي. د فیسبوک یو بل کارونکي د پکتیا کور په نوم تبصره کړي او ویلي دي چې د افغان چارواکو به ډک لاسونو خالي لاسونو نه یو، باید سولې ته کار وکړي. نجیب افغان بیا لیکلي او وایي فکر کوي چې د امریکا پالیسي د پاکستان پر وړاندې بدله شوې، زه به یې ډېره لاسته راوړنه وبولم. دوهم، اوس افغان حکومت دا وړتیا لري چې نړیوالو ته قناعت ورکړي څو یې پام افغانستان ته په هغه شکل راواوړي چې وکولی شي د افغانستان ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان دفاع وزارت د نهو ولسوالیو د بیرتنی ولو او طالبانو د څلورو نورو ولسوالیو د سقوط ادعا کړې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو منظم پلان پر بنسټ به له لاسه تللې ټولې ولسوالۍ بیرته ونیول شي، خو طالب بیان ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې پرمختګونه کړي دي. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان پر اساس پلان او برنامه مشخصه ده کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یوې مشخصې برنامې په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د مختګ په حال کې دي او یوازې 13 په دوه ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
نموړي ویل چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز ارچي او ولیاباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې دي. همدارنګه دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او کلګي سیمې هم د طالبانو له ولکې وتلې دي، خو وسلوالو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي چې همدا نن سهار هم څلورو نورو ولسوالیو ته سقوط ورکړی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد می پورس ازادي رادیو ته په ډیاډه وویل
دا نن سهار سره چې مختلو ساري ته شپه کې مسقط کړي دي په بغلان کې او فاریاب کې او په جنو سیمو کې یو سلو نو ولسوالۍ شي.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. خالي میلی ویلي چې د افغان ځواکونو د ټولو 499 ولسوالیو څخه وس یو اتیا د طالبانو په واک کې دي، خو نوموړي ویلي چې دا چې طالبان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا سمه نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې لدی چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 16 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلي دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له بلې خوا په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو ویان ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل ګډو ځواکونو چې د ضربتیا کمپاین په نوم مشهور د کی پی ایف ځنګړي ځواکونه هم ملتیا کوي، په پکتیا کې د سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. مومند وایي د عملیاتو په لړ کې د سید کرم ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه شوې چې پر مهال د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي. مومند همدارنګ وایي افغان ځواکونه د میرزاکي په نوم د یوې بلې سقوط شوي ولسوالۍ د نیولو په تکل کې مخکې روان دي او په خبره چې جزئیات به وروسته لرسنه یو سره شریک کړي. له دې سره هم مهاله د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې وسلوال طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د ودانۍ یو شمېر اداري توکي مات کړي، ځینې برخې سوځولي او اسنادو ته زیان رسولی. خو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان ځواکونو له لورې د ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا ردوي. د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په ملتیا امریکا ته تللی او تمه ده چې په روان وضعیت له امریکایي لوري سره خبرې وکړي.
د امنیت په ارتباط دا خبر هم لرو چې نن د کندوز ښار امنیتي وضعیت ښه شوی دی. پر دې ښار د 15 ورځنۍ بریدونو په ترڅ کې ملکیانو ته د مالي زیانونو تر څنګ درنه مرژوبله اوښتې ده. د کندوز عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دې جګړې په ترڅ کې حوزوي روغتون ته 1 مړي او 1 ټپیان انتقال شوي دي چې 50 سلنه یې ملکیان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ښار شاوخوا نږدې څنډې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي. د دغو جګړو له کبله 1 تنه ملکي کسان وژل شوي او 1 تنه ملکي وګړي ټکان شوي دي. په دې شمیر کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل دي. دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه د کندوز په حوزوي روغتون کې ثبت او راجستر شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول صحي مراکز د کندوز د شریفو ولسونو لپاره خپل خدمات په سوله د جنګ کې کړي دي او کوي یې، او همدارنګه حوزوي شپخانه د کوی نزا شپخانه ټولې د ولس په وړاندې اخلاص دي. پرسونل په قوي مورال سره، په قوي محبت سره او په پوره ژمنتیا سره ستاسو په خدمت کې چمتو دي.
که څه هم د نورو ورځو په مقایسه نن په کندوز ښار کې د عامو خلکو تګ راتګ هم زیات شوی او ځای ځای دوکانونه هم خلاص شوي دي، خو خلک لا هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته دي. د موږ امنیتي کسان، امنیتي مسؤولین او محلي مسؤولین ډېر بې مسؤلیته خلک دي. دې بعد استعفا ورکړي. موږ غوښتنه مرکزي حکومت نه دغه داسې هغې خپله اقدام وکړي. دې له خاطره سې د موږ محلي حکومت کسان ډېر بې تفاوته خلک دي.
په دې 15 ورځو جګړو کې د کندوز ښار اوسیدونکي له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه لا هم په ښار کې برېښنا او د څښاک اوبه نشته، او دې مسلې خلک له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار د خواجه مشهد د کوڅې یو اوسیدونکي شیر آغا په دې اړه وویل
شمدیدی خود دیدم که یک فامیلی که 4 دانه زخمی داشت، از این جمله که یک پدرش فوت کرده بود، یک دختر دیگه از زیر
زه د خپل سترګو لیدل حال درته وایم چې د یوې کورنۍ 4 کسان ټپیان شوي وو چې له دې شمېر څخه پلار یې مړ شو او یوه لوري د عملیاتو لاندې مړه شوه، او کله چې مړی له شفاخانې کور ته انتقالوه شدید جنګ شروع شو او دغه شهید تر سهاره د سرک پر سر پاتې وو او چا نشو کولی چې شهید پورته کړي.
د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی عبدالشکور هم ورته خبره کوي.
دلته جنگونه دی او سخت زیات، او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو، بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د ښار له ځینو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. چارواکي وایي چې د برېښنا ریاست کارکوونکو کار پیل کړی او د ښار ځینو سیمو کې برېښنا فعاله شوې ده، او هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې د ټول ښار برېښنا بیرته وصل شي.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپای ټولنې مشرانو تیر شپه ناوخته په خپله غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو له ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشریزې وړاندیز ردوي. ولادیمیر پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسېدل چې د اروپایي اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن جمعه په یوه بیان کې بې له دې چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 له جنوري را په دېخوا له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی و. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل بې دیالوګ نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینۍ لار ده. خو په بروکسل کې د تیرې شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبري اعلان ته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیرې شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسانه نه بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښوده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. دی د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشرانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت یې وکړ یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د ده په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي د تلینا ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست او توقع آزاد چې افغانستان کې ورځ په ورځ باندې قیمتي ډیریږي. مخبر پر طرقې باندې ګرانی روانه ده. ظلم چې څومره ورځ پر ورځ روان دی دا امریکایي ډیریدو کې همدارنګه ګرانښت یا قیمتي دا همداسان دي ورځ په ورځ باندې په ډیریدو کې ده. د افغانستان څومره لوړ پوه چارواکي چې دي هیچا د غریبو خلکو غم ونه کوي، نه د ظلم کچه راکم کړه او نه یې تک څومره قیمتي او ګرانی کې روان ده، نه د دې کچه راکم کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دی. نو غریب سړي له څوک کاروبار وکړي، نو یې څوک په حکومت کې وظیفه وکړي، نو له په معارف کې وظیفه وکړي، نو له په نظامي کې وظیفه وکړي. هغه وظیفه وکړي چې هغه هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي، 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هېڅ د افغانستان خلکو هېڅ خوشحالي کې نه دی لري. سلام ګلدین چک نورو
خبره کو لارې ټولې بڼې د کښت کروندې مختلف سفات ته بازار ته لاسرسی نه لرو، نو هیله کوو چې زموږ دغه لارې که طالبان یې که حکومت یې ولوړه دا نور لارې څه معنا لري؟ زموږ کښتونه ګرده تبا بازار ته نه وړه کېږي. السلام علیکم.
زابل ولایت څخه مې اړیکه درسته نیولې ده. نوم یې زیتوه خان ده، د نایب اکازو یم. بسته کورنۍ مو کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفره یو. نو زابل صحت خامیه ته ورغلو، راته ویل چې مواد ختم شوي دي، نو اوس موږ څه وکړو؟ زموږ لار څه شی ده؟ د محصلینم کې را پکښې دي او مکتب شاګردان هم دي، ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی لرو، ډېر مسکینان هم خدای. نو دغه ده هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې نور ګڼ پیغامونه ستاسو په ژغ خبرو. خو د سپورت له ډګره به دا خبر در سره شریک کړم چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن کومه لوبه نشته، خو سبا به ویلز له ډنمارک سره او ایټالیا له آسټریا سره مسابقه وکړي. نن د فوټبال له ډګره په نړیواله کچه د امریکا د جام لوبو په ترڅ کې چیلی او پاراګوای مسابقه وکړه، چې پاراګوای دوه ګولونه وکړو او چیلی صفر شو. دا لوبه پاراګوای وګټله. البته د امریکا د فوټبال په د لوبو په ترڅ کې د جام په ترڅ کې برازیل او ارجنټاین د ګروپونو په سر کې دي. د کرکټ لوبو ته کراشم، په نړیواله کچه سبا انګلستان له سریلانکا سره د شلو ورونو لوبه کوي او بل مسابقه د ویست انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ. دا مسابقه هم د شلو ورونو ده چې د دې ټیمونو ترمنځ به کیږي. البته انګلستان پرون هم تیره شپه له سریلانکا سره د شلو ورونو لوبه وکړه، چې دا لوبه د باران له امله څو ځلې ودرېدله، خو او منډې هم پکې کمې وشوې. سریلانکا په شلو ورونو کې اووه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 112 منډې یې جوړې کړې، او د دې په ځواب کې انګلستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو دغه رنزونه پوره کړل. د انګلستان مشهور لوبغاړی باټلر ټپي و، په دې لوبه کې برخه ونه اخیستله، خو د سریلانکا ټیم کمزورې ښکاري. دو تر دې مخکې هم له انګلستان سره یوه لوبه بایللې وه، اما پرون شو وځلې، ځکه چې 15 لوبغاړه خو یې لږ تر لږه د انګلستان وسوځول او لوبه یې تر ولسم ابره تمدید کړه. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د نورستان په اړه اورېدلی شئ چې له پسرلي د جوزا تر اخیره دغه ولایت ته 15,000 سیلانیان ورغلي دي. هلته د ګرځندوی په برخه کې ستونزې سری په کومو برخو کې په دې لپاره کار کیږي دا به په یو تفصیلي راپور کې تاسو وړاندې واوري. البته تر لنډو خبرونو وروسته لنډ خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
امریکایي چارواکو ویلي اټکل دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگټن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوري پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دي د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي 13 درې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. بلخوا د غور والي وایي چې امنیتي ځواکونه د دولاینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي. د ننګرهار د والي ویان ادعا کوي چې په هسکه مینه کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون 10 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسلوال وژل سوي. سپین مانی وایي چې د جانسن اینڈ جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید شوي واکسین 3 میلیونه ډوزه افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلي چې وشي په ایران کې د اوکراین د مسافرونکو الوتکې ویشتل له مخکې طرحه شوي وي. او کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونیدل له روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خوشیني وشوده. له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی و.
مخکې تر دې چې نورستان ته ورشو او هلته د ګرځندوی حال درکړو خوست ته به مخه کړو. د خوست یو شمېر اوسېدونکي وایي د استوګنې لپاره د نمرو په پروژو کې د پولیسو لپاره پوځي تأسیسات باید جوړ نشي. دوی وایي دا سیمه اته کاله وړاندې دوی ته ویشل شوې خو تر اوسه ورته د کورونو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. بل لور ته د خوست امنیه قمانداني وایي چې دا سیمه د دوی ملکیت دی او دا مهال پکې د امنیه قمانداني لپاره تأسیسات ودانی شي. ولایتي اداره دې یادو کسانو ته د شار په نورو سیمو کې د کورونو لپاره ځمکې ووېشي. تفصیل پرې راپور کې
د خوست یو شمېر اوسیدونکي چې په ای ریزرو سیمه کې ورته په خو د استوګنې د کورونو لپاره ځمکې ویشل شوې غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د خوست امنیه قمندانۍ لپاره نوې ودانۍ نه جوړیږي. دوی د خوست امنیه قمندانۍ غواړي چې په دې سیمه کې د خپلې ودانۍ چارې ودروي ځکه دا استوګنیز سیمه ده او د پوځي تاسیساتو جوړېدل پکې د خلکو په زیان دي. د چهارشنبه په ورځ د دې نمرو یو مالک حاجي منډایر منګل آزادۍ رادیو ته داسې وویل
دغه ساحه چې د ای ریزرو صاحب په نوم سره یادیږي اوس په لنډه پوره د خوست امنیه کمانډانی غوړي چې دلته نظامی تاسیسات جوړ کړي. دا نظامی تاسیسات نه په ستراتیژیک پلان کې شته، نه په ایس ډی پلان کې شته، نه په تفصیلی پلان کې شته. دی دلته دا سر به خود روان دي. موږ ولسونه مظاهره کوو او خپل حق حقوق غواړو. دلته چې 115 نمبر خلکو ته په 29 کول کې توضیح شوی دي او اویزونه په لاس لري. تر هغه به موږ د مظاهره مسلسل ساتو تر څو پورې چې موږ ته خپل حق حقوق راکړل شوی نه وي.
د اعتراضیا ناست یو بل ګډونوال حاجی جمال تنی وویل دا ځای لیوي خو راهایشي او د استوګنې سیمه ده، بل لوري ته خار ته نږدې ده چې د امنیه قمندانۍ لپاره مناسب ځای نه دی.
ولی کول سره کړی دی ولی صاحب چې زه به اداري مجلس اور غوړم عمومي پریکړه به صدر وي چې کمانډان تم لري اوروي مت اوروي چې دلته باید کمانډاني جوړ نشي. او میک ته او ولی صاحب موین صاحب اول اطمینان هم روکړای دی. د ننم سلخمزه مظاهره دو کمانډان صاحب سره د خبرې کې دلته قرار د دې تم خبر ورکوي.
د ازادۍ مینې یو اوسیدونکو مدیر وایي په دې ځای کې د پوزي تاسیسات جوړول په دې خنې دي چې نګدي کورونه دي.
د یو شاروان په صفت دلته تاسیسات یا کمانډاني جوړول دا کار نه دی. دلته 1200 پاملې دي. دلته خدانه حساب یو بم ورځي د 1200 پاملې یو شیشي ماتيږي خلکو ته ځان رسیږي. کورونه ډیر نږدې دي. کمانډاني ته خپل ځای مشخص کړی دی. امنیتی کمپلیکس دی. دلته د کمانډاني جوړول په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي.
بل لور ته د خوست امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تر هغې د قمندانۍ په تاسیساتو کې کار نشي بندېدلی تر څو چې دوی ته د مرکز څخه هدایت نوي شوی. خوست امنیه قمندان سمنوال سیف الله سرحدي وویل
د قمندانۍ د تاسیساتو کار به تر هغه جریان پیدا کوي چې تر څو پورې ماته د مرکزي دولت نه هدایت د هغې د کار د بندولو نوي شوی. په هیڅ وجه د هیڅ چا سره قمندان تفاهم نشي کولای چې دولتي کار کې خاندي جات مګر د مرکزی دولت هغه احکام هغه هدایت دلته عملي کوو د قانون په چوکاټ کې کار بجریان لري.
دا چې په خوست خار کې د ځمکو قیمت لوړ دی نو له کلونو راهیسې په دې خار کې د نمرو مسله جنجالمله مسله ده چې تر اوسه ورته یوه مناسبه حل لاره نه ده پیدا شوې. د خوست ډیری اوسیدونکي په دې نظر دي چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره باید یو شمېر ځمکې ریزرو پاتې شي تر څو د خوست خار د پرمختیا او پراختیا په مخ کې ستونزې جوړې نشي.
د نورستان چارواکي وایي د نوي کال له پسرلي د جوزا تر اخري شپو ورسو پورې د دې ولایت د طبیعي ښکلاګانو لیدلو لپاره له بیلابیلو ولایتونو شاوخوا 15,000 سیلانیان راغلي دي چې دې کار نه یوازې د ملي پارک شهرت زیات کړی بلکې د سیمې خلکو ته یې هم ګټه رسولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان طبیعي ښکلاګانو لیدونکي ورس تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د یاد ولایت مسولین وایي وروسته له هغه د نورستان له ښکلي طبیعت اوبو او یخې هوا څخه د خوند اخیستلو مینوال مخ په زیاتېدو دي چې نږدې دوه کاله وړاندې د چاپیریال ساتنې ادارې په غوښتنه ولسمشر غنی نورستان د ملي پارک او د ژویو لپاره خوندي ځای اعلان کړ. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د کال د پیل نه تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کسانو د نورستان نه لیدنه کړې چې دغه لړۍ دوام لري.
د نورستان دنګ غرونه د نخترو جنغوزیو څیړیو او پر نورو ونو زرغون دي. په سیندونو کې رڼې اوبه بهیږي. په ځمکه شین بخملین چمنونه غوړېدلي او له هرې خوا د ډول ډول مرغانو زړوړونکې نغمې اورېدل کېږي. په یادو شنو او زړه راښکونکو چمنونو کې رنګارنګ او ښکلي ګلان د نری باد سره نڅا کوي. د ګلانو ښکلا او نڅا له جګړو د ستړو انسانانو زړونو کې هم مستي پیدا کړي. نو ځکه خو څوک د ساز سرو دلی غږوي او څوک هم ورته ناڅي. نورستان ته خدای داسې زړه راښکونکې او ښکلي منظرې په برخه کړي چې په لیدو او سیلي انسان نه مړیږي. نو همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیریدو یې د ښکلا انګازې تر لرې لرې ځایونو رسیږي او له هرې خوا یې لیدو ته جوپې جوپې سیلانیان روان دي. سلطان محمد له کندهار د نورستان لیدو ته راغلی وایي عبدالرحیم له ننګرهار پارون ته تللی د نورستان ښکلاګانې ستایي خو په لاره کې د سړک له خرابوالي سر ټکوي.
ډېر ښایسته ځای دی. قدرتي منظرې لري، په زړه پورې ښایست لري، خو بدبختانه د سړکونه دومره خراب دي چې د چکر په غوښندې مونږ پوه نه کړو. او نور ډېر ښایسته سیمه ده. هیله مو دغه ده چې د سړک دغه کار زر تر زره بشپړ شي چې تر څو نور خلکو ته د راتګ زمینه برابره شي.
سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي وایي د ملي پارک له نومول کېدو یې دا د نږدې دوه کاله پوره کېږي، خو لا هم یاد ولایت ته غځېدلي سړکونه کنډو کپر پراته دي. د دوی په خبره چې د دمې او ډوډۍ خوړلو لپاره هوټلونه او نورې اسانتیاوې نه لري. خو د نورستان والی بیا وایي چې د سړک جوړولو چارې چټکې کړي او سیلانیانو ته یې د اسانتیاو برابرولو هڅې پیل کړي دي.
د نورستان د طرف نه یو 23 کیلومتره باندې کار روان دی. دریم لاټ اوس قرارداد ته تللی دی. موږ د ټولګټو وزارت جناب وزیر صاحب سره او نورو مسؤلینو سره په دې اړه تماسونه نیولي دي او انشاءالله هغه برخه چې په پخېدلو یې کار روان دی هغه به هم ورځ تر بلې چټک شي، او هغه برخه چې لا قرارداد نه دی شوی او دغه قراردادونو کې دي شو وخت ونیسي هغه به ترمیم شي.
د نورستان اوسیدونکي وایي پخوا ختیځ او لویدیز نورستان ته د افغانستان پادشاهان او امیران د ښکار او سیل لپاره تلل او له ښکلاګانو ډک دغه وطن کې به یې د رخصتۍ شپې ورځې تیرولې. د دوی په خبره که بیا هم حالات برابر شي او امنیت تامین شي نو نورستان ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جوپې رامات شي چې له همدې درکه به حکومت او ولس دواړه ډیره ګټه ترلاسه کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم.
دې پروګرام کې مو د یو شمېر هغو معلولانو او د شهیدانو د ورثو خبرې راخستي چې حقوق او امتیازات یې نه دي ورسېدلي. موږ په دې اړه د معلولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمیدالله فاروقی هم پوښتلې. خو راځي په پیل کې په همدې تړاو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان نجیب پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو راپالو کیږم. نو له لاسو ته لاته له سمشو څخه خدا هیله ده دا نو زه توجه ته چې دا نو د معلولینو د شهیدانو د پد د رئیس لري کړی شي. موږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالو والا کوي. موږ ډیر وازه زادې راځو ته هم نو پریس ورنه چې ته هم ونه چې زه ونه کوي. موږ ولای ته مقام ته دی ولا نو نو ته د کریس د شپې نه نه پېښې کاڅه کاڅه راځي د ورځې یې سم کار ده پوری دغه کومه ماش نه څنګه ده ولا څه موږ د ټول چا کول د سمشو د هیله لرو. موږ ته دا ماش
ہلو، السلام علیکم، جاوید جی میں ننگرہار سے پچھ رہا گاؤں ملسوالے نے تب سر پلی کا کہ میں معلول پختو معلول یما نو شہدا و معلولین و مومی وزارت نا معینیت نا مدا غختنا دا چی ننگرہار دا معلولین و ماشونا یو نیم کال کی گی چی زنڈول شوی گی بس هغه او دا غب کې کیږي دا مسله دا مسله دا اوس چې موږ به میټریک تذکيري جوړ کړي دي بیا نورې مسالې کې راوځي نو موینیت نه او شهدا او معلولین او عمومي وزارت نه موږ غوښتنه دا لوړ مرجع ولا موږ غوښ غوړه سوې ازادې راځونه یو نړې مننه کوم او بس دې موږ د ننګرهار ستونزې باید په جدي هغه سوچېړي د شهدا او معلولین او عمومي وزارت دا نه موږ غوښتنه کوو او بیا موینیت نه غوښتنه کوو چې موږ ننګرهار معلولین ولا یو نیم کال کېږي معاش نه دی راکول شوی روژه تېره شوه موږ په وچه پراته یو او مریضان لرو ستونزر ته پراته دي بس ازادۍ راځونه یو نړۍ مننه کوو نو موږ غاډ لوړو مرجو ته باید ورسیږي شهدا او موینیت ته باید ورسیږي بس په مخه مخه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صاحب دې څنګه یې جوړه؟ مغزا والی صاحب فضاغا تمنا آلرو چه والی صاحب مستویل چه سکول ادارات کی بمز دقراول ادام سیاو سکول داول او کنور شان که دبول بکراو خیر او دمائیدین و فضاغا کی اید توجیه ندو شخیر مذکران مشر والی صاحب فضاغا توکول فضاغا مائیدین و فضاغا کی دی ایو سه هم خیروی کی چه داغا مائیدین برابر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې تیش خبر یاس دغه مایبینو کې د رو رو خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورین راوګور بته پشپاز زره په وزره په اتزره په لزره بته سم لپاره چې سب سم نو دا د افغانستان د کمزوریا طبقه ده.
السلام علیکم، موږ څنګه هم دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د تر شل شل نفر باندې ژوند یو یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بېوسه هغه سړی د سو لاندې دي پیسې نه ورکوي د مظلومانه حقونه یې ګپ ته وخوړ یوه اجري سلام و احترام.
السلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغان د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي مې اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسک مایدین یو دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکوي زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم، زدہ خوش ولایت نہ سلیم کروان د سپری نگتے تھا زحمت در کوم د زدہ ریڈیو پر کون کو تدا پیغام پریز دم چی موزا یہ خوش پر خدی نگتے او لسنو کے دی مویدین و شہیدان و ورسین و تخفل حقوق د در کالا کی گی جنہ دی رسید لی او نو ور تر غلی دی موږ تاسو نه هله کوو چې جګړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوي په درنوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي.
هلو، زه کرن جان سرخدی خصولات نو زحمت در کوم زه د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلته د شهیدان و مویدین و او تنخه ماشون ده دو کالا کیگی چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان و مویدین و ورساو ته مونږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه اورګنونو